پونی لا مال ورته نوبت نه رسیږي او کله سم درملنه یې نکېږي.
مون خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت او نړیوالو موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو موسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ملت بلخ سابق کده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون له دروازې نیولې تر معاینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه وو. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبه په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات سوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي. له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 5 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 45,000 په 2040 کال کې 1,22,000 ته لوړ سوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل سوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په هرات کې د دې موسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هره ورځ په اوسط ډول د 3,450 ماشومانو درملنه سوي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول سوې. ټرمپ هغه وخت ویلي وو چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلي وو چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په اسرائیلو کې پرون شنبه خونړۍ ورځ وه. هغلته د لږ تر لږه 2 امریکایي مرستندویانو د ټپي کېدو راپور خپور شو. په نورو پیښو کې بیا لږ تر لږه 70 فلسطینیان وژل شوي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې 2 امریکایي مرستندویه کارکوونکي شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوو برید کوونکو لخوا د مرستو د ویش د یو پروګرام په پای کې شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرائیلي چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاده موده کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي. په دوی کې 30 تنه هغه مهال وژل شوي چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې مې میاشتې راهیسې غزه کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 250 میلیونه څاښت خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو غلچکی برید سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه د اسرائیلو په بریدونو کې څه باندې 50,000 فلسطینیان وژل شوي او غزه نږدې له خاورو سره یو شوې ده. د تاوتریخوالي له دغو راپورونو سره هممهاله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته په مثبته روحیه ځواب ورکړی او چمتو دي چې خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ غزه کې د 2 میاشتنی اوربند لپاره وروستی وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیلي شرایطو ته چمتووالی ښودلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرحه ته ځواب نه دی ویلی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې پایته نږدې شوی او سم راځي د چې انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاء او اشخاصو هغه ډیجیټالي انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څوک ګوري خو ماشومان ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل ماشومانو ته هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب الرحمن ایمان د خپلو کارونو په اړه لازادي رادیو سره خبرې کړې دي.
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورېده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته یې څنګه مخه کړه ایمان وایي.
په پنځون کې چون په مغه وختو کې باندې ما ډیزاین او دغه شانو سره کاوه یو څه مزده وو او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به ما سره لګیا و مده شان و مې آنلاین راز د کول.
ایمان وای به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې وشل شوي یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو وشل شوي دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي خو بیا هم په اوس وخت کې چې د AI وتلای دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تړي راه ته منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وایي چې هغه بیا 3 بودی دي او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت یې اسانه وي.
ایمان وایي تر اوسه یې ځان ته نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړي دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي.
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځ اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه د پاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نور خېګنې د دې چې د دې فلمونو جوړول د نور فلمونو په شان ډیرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو را ګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبرې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتونی فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کېږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډیره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی اخترامات دی ازادی رادو محترمو کارکون کتا و دی ازادی رادو اولیدون که اولیدون کتا. زا غارم چه اخپر نظرم شریک کما او یو گختان هم دی طالبانو ننم لرم. دغا مکتبونه چه بند کردی دی دی طالبانو دی راتک سرسم مکتبونه بند شد دی جناکیانو. او تقریبا دشونه چه دولت دیالس سفالس بیلونو پوری زیاد و کم انسانان پو کور کنه سدل دی کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپېریال برابر کړه. ځکه د واک په نظام په لاس کې ده، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي میلمه. سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ده، زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشې، پروگرام ته په خیر راغلی. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپله د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې زه له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
کدی راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اولته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وې او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و، د هغې کیسه که راته وکړې، او ښوونکي مو څوک و، ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو درسو نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکوله، ځینې داسې نور مشکلات و، او تقریبا مشکلات زیات و زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات و ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د همغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره چې خوندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېرې داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې، ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و، ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندی ده، تر ننه پورې که څما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړی ده دایم او پسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښېده تکړه وې نه وې
د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه سوې یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل او قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخص قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم
په قندار کې مو ساينس پانځم ویلې مالته کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
خو هغه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په پته ده د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکم اما خبره کیږي ډیره خو ته چې شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دې به اجازه نه لرله یا به دستي چې څه کار مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وي دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دې به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل له اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر او شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل وو د فامیل له خوا مشکل چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلي نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلي یادونه مې کتر نه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپلو زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدمی هماغه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه بیرته د پښتنه وکم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فنونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی ته تر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ټولو حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپل خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپل خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې راته وایي.
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره راوړم، مثال لکه وردګ ولایت نور ولور زیاته یا ولورونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور کوي، همزه هم نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څخه په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، بیا نجلۍ د بیرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي. او ځینې داسې کورنۍ هم سته ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامغه ولور کې دا شان پوره کوي، مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل. خو ولور چې دی نسبت نورو ولایتو ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نورو ولایتو ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګلک روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چون که اوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو قسمت منفي تاثیر یې بېخي زیات کړی هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دې ونه اخیستی.
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل چې شکر پلار جان مې دی یو بیا باسواده کس ته یا پوه کس ته یا زه به هغه حقیقت کوم خبره ته وکړم. ما باندې درې لکه دغه اخیستی دی، ولور اخیستی درې لکه افغانۍ په هماغه کې مغه ما خپل په لاس کې چې زه وم هغه مې وکړم. یعنې که حقیقت خبره راسي په همدو کې سره سره پلار جان مې راتر څه راکړه، څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه وو هماغه مې اخیستی دی.
داسې امکان نه لري چې که یوه کورنۍ مثلا باسواده وي، پوهېږي انجلۍ او لږ سره خوښ وي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي، که نه که بیا هغه انجلۍ مېړه کره قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. همداسې موږ نه سو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه. فکر کوم تاسو موضوع همداسې شوی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدره وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کښې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کښې فرق دی یا همداسې انسانانو کښې فرق شته دی فامیلونو کښې د هغې په پوهاوي کښې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخېستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي ښه کور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخېستې وي دغه خو بیا یې هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی یا نسو ویلی چې مثال دا خبره د حقیقت ولري هغه چا چې پیسې اخېستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخېستې هغه به یې نه لري
اشپزۍ په اړه ته ووایاست اشپزۍ کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کښې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې هو چون زه ډېر وخت کاروبار کښې تېرومه اشپزۍ مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومک کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کښې د دې که هغه رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي پخېږي په ودونو کښې که نه محفلونو کښې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورما چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دی
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسې راسئ د دوی په هر ودونو کښې هر مېلمستیاو کښې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کښې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کښې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نه شته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته یې چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه حضوري سوداګري هم کومه چې ډېر فوکس ما دی د بهداشتي بخش کښې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار یې څنګه ده آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دی کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې یې خرڅوئ آنلاین واخلي
بلې هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خوندې سره بلد نه وي یا مثال دوی وسایل نه لري چې مثال څه مثال یې موبایل یا د نېټ او دا مثال دوی سره اشنایي نه لري یا دوی ته د کوم لاسرسۍ نه لري تر ډېر حده پورې شته دي چون زما کار محدوده زابل ولایت کښې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږمه په هغو ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسۍ لري خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کومه
تاسې له کوم ځای نه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قبیلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړمه ځکه همداسې کېناستل او نامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چون زه خپل د کورس پر راست هم هم ته ډیر حد پوری او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان افغانستان ته راځي هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خوند باندې
ګټه یې څنګه ده دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا دومره ګټه هم بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه
بلې او ښه ده ګټه ښه ده چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي که چېرې کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېری خوندي یعنی که چېرې زده وایم که چېرې خوندي وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټه څو چنده وه خو دا چې اوس پیسې نشته دي کاروبار اوس نشته دي ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې یا موږ خپل هدف ټاکلی وو تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټه پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه
بریا جانې که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بلې او زمام ټول خویندو ته ټول ځوانان ته البته نارینه وي که زنانه همدا پیغام دی اول زه خپله یې مثال یم د دوی دپاره چې ما باندې م همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې لاسه ورکړي دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال که دوی ښه خیاطیان وي خیاطي وي خیاطي وکړي یا که دوی کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی شي هماغه پر مخ ووځي یا دوی مالداري کولی شي هماغه پر مخ ووځي آنلاین سوداګري کولی شي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي کولی شي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی او په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یو ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاته کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې یو څه زده کړي یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دایمي دي کوي نا امیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دایم خپل هڅه دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نا امیده نه سي دوی باید دایم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دایمي کوشش او امید سره
ډېر زیاته مننه کور ودان بریا جانې چې وخت د پری خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د دې خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه خیر اوسې
Thank you. غلچکے رانی سگی
غل چکے